پراتلونکو نیم ساعت خبرونه کې له حدیث پردیس سره ملتیا وکړي.
بلې ډېر زیات مننه سحر لیوال او ناجی صفی، له تاسو مننه کوم قدرمن اوریدونکو. ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه ورې روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپور ناوړي د لشي په دویمه نیمه کې مو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته چمتو کړې ده. خو خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې پلټه کې دی، خو دای به د دې کار اجازه ورنه کړي. او په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. خوست رحمت الله افغان په سټډیو کې دی او د افغانستان کورنی خبرونه په وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین 209 قلی اردو په پیښه کې امنیتي او کشفي ادارې په کمزورتیا تورن کړي. افغان حکومت د شاهین قلی اردو د خونړي حملې د پلټنې او د پیښې له قربانیانو سره د مرستې په هدف درې کمیسیونونه ټاکلي. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د خالد په نوم پروانو پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین 209 قلی اردو په پیښه کې امنیتي او کشفي ادارې په کمزورتیا تورن کړې. محمد عالم زیدیار د مشرانو جرګې لومړی مرستیال چنن یې د دغه جرګې مشري کول اول چې په مدیریت کې کمزورتیا، بې کفایتي، اختلافات او په مقرره کې د سیاستوالو زورواکو مداخله دې ډول حملو ته الله هواروي.
غفلت، بیکفایتی، عدم مدیریت سالم، د حکومت د رهبرانو ترمنځ اختلافونه، د عاملینو نه مجازات او د معافیت فرهنګ هغه عوامل دي چې د پیښو په تکرار کې رول لري.
خغلی زیدیار زیاته کړه دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار سره په ناستو کې ورته ویل سوي دي چې په شاهین قلی اردو حمله کې 130 وژل سوي او شپږاویا نور ټپیان دي. افغان حکومت د شاهین 209 قلی اردو د خونړي حمله د پلټنې او د پیښې له قربانیانو سره د مرستې په هدف درې کمیسیونونه ټاکلې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بیلابیلو برخو کې کمیسیونونه جوړ شوي او یو کمیسیون جوړ شوی چې له ټپیان سره مرستې تنظیم کړي او بل کمیسیون جوړ شوی چې د مسلې ټولې خواوې په هر اړخیزه توګه وڅېړي.
خغلی وزیری ټینګار وکړ که ثابت شي چې په دې پیښه کې وظیفوي غفلت سوی نو غفلت کوونکو کسانو سره به له قانوني چلن وسی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخدره موادو قاچاقبران چې په هر سبيوي یو بنول سي او سزا به ورکړل سي. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت ویان مهدی کازمینن ازادي راډیو ته ویل چې له وسلوالو طالبانو سربیره یو شمیر سیمه ییز غیر مسؤل قماندانان هم د مخدره موادو په تولید او قاچاق لاس لري. شغلی کازمی زیاته کړه چې په تیرو مریض کال کې د مخدره موادو د قاچاق په تور شاوخوا 3000 کسان نیول سوي دي. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د خالد په نوم پروانو پوځي عملیاتو کې په بلچراغ ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي او 9 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان عبدالکریم ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې وکلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاک سوي. عبدالکریم زیاته کړه چې په عملیاتو کې یو ملي پولیس هم وژل سوی، تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ خبر شو ویلي چې هیواد باید دا موضوع د اپریل په 15 یعنې د سه شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا چې د 2015 کال په جولای کې لاسلیک شو خبرې وشي. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. دغه انتخابات به د اروپایي اتحادیې د راتلونکو او له روسیې سره د لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې په اوسني جیوپولیټیک دریز اغیز وکړي. په ټوله فرانسه کې نن د سهار له 8 بجو له 6000 زیات مرکزونه پرانستل شوي دي. یو رای ورکوونکی رویټرز خبري اژانس ته وویل تبن دا یو ستره او مهمه ورځ ده. دغه انتخابات به په فرانسا او نورو ځایونو کې د بدلونونو سبب شي. دا ډیره ښه خبره ده او موږ به نتیجو ته سترګې په لاره یو. دا په څو لسیزو کې د فرانسې د ولسمشرۍ لومړی ځل انتخابات دی چې وړاندوینې ګرانه ده او څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې په پاریس کې د پولیسو یو افسر ووژل شو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. په دغو انتخاباتو کې 11 کسانو ځانونه کاندید کړي چې د رایه ورکوونکو د امنیت د تامین لپاره یې شاوخوا 50,000 پولیسو او 10,000 سرتیري ځای په ځای شوي دي. نظر شمیرنې ښیي چې مرکزي منځلارې ایمانویل مکرون او ښې اړخې ماری لپن به ډېرې رایې وګټي او د ولسمشرۍ دوهم دور ته به لاره پیدا کړي. دې تر څنګ محافظه کاره کاندید فرانسوا فیلون او چپی اړخی جین ملنکون هم د دې چانس لري چې د می اومې د ولسمشرۍ د دوهم ځل انتخاباتو ته راووځي. په سوریه کې د جولان لوړو ته نږدې نن د سوریې پر حکومت پلوه ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سخت دریځې ووژل شول. دا خبره د دغو ځواکونو یوه چارواکي وکړه. ویل کېږي په دغه حمله کې د سوریې لوري ته د جولان په لوړو القنیطره کې د رژیم پلوي ملي دفاعي ځواک په نښه شوی و. د سوریې دولتي خبري اژانسانه وویل اسرایل د سوریې پوځي پوسته ویشتې او رانی اړولې ده. د دغه ځواک یوه چارواکي فرانس پرس ته وویل چې دا روښانه نه ده چې هوایي حملې دغه ویجاړي رامنځته کړې که د توپونو برید. د اسرایل پوځ د دغې حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دغه پیښه دوه ورځې وروسته له هغې پیښیږي چې د اسرایل پوځ وویل د سوریې په جنوب کې د توغندیو د توغولو یو ځای ویشتی چې ورڅخه توغول کیدونکي توغندي د جولان په لوړو کې دننه رالویدل. سعودي عربستان په واشنگتن کې خپل سفیر بدل کړ. د سعودي عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي نوی سفیر نومول شوی دی. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون وویل شهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز په امریکا کې چې د سعودي عربستان کلیدي متحد هیواد دی نوی سفیر نومول شوی دی. نوموړی د اوسني سفیر شهزاده عبدالله بن فیصل بن ترکی ځای نیسي. نوی سفیر د اف 15 جنګي الوتکو پیلوټ دی او په دې برخه کې زده کړې په امریکا کې کړي او په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال سختريز ډلې پر ضد هوایي حمله کړې دي. سعودي عربستان همدار اعلان وکړ چې د پاچا بلزوی شهزاده او بخي شهزاده عبدالعزیز بن سلمان د انرژي په چارو کې د دولت وزیر ګمارل شوی دی. د امریکا او جاپان بیړیو په داسې حال کې د آرام سمندر په لویدیځ کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل چې امریکایي سمندري جزوتام له شمالي کوریا سره د کړکیچ د زیاتوالي په ترڅ کې د کوریا ټاپو وزمې ته ورنږدې شو. دوه جاپاني بیړۍ نن یکشنبه د امریکا له ضربي ځواک وړونکي کارل وینسن بیړۍ سره یو ځای شوې. جاپاني چارواکو ویلي چې د دوی ځواک به امریکایي بیړیو سره مختلف تکتیکونه تمرین کړي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د راتلونکي سه شنبه په ورځ د کوریا د خلکو د پوځ د تاسیس اتیا یوم کلیز المانز چې د یو شمیر کارپوهانو په باور ښایي پیونګ یانګ یو بل لمسونکی اقدام وکړي. شمالي کوریا په وروستیو کې څو د لری واټن ویشتونکو توغندیو آزموینې ترسره کړې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کې غواړی بیا هم د خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولئ. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
خبرونه مو له نوریاس نویوس رحمت الله افغان خبرې د ډېر زیاته مننه کوم. ترې تاسو کولای شئ چې دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبسایټ ویب پاڼه کې واوري. په روانه خبری مجله کې مو دا مطالب چمتو کولو ته آمده کړی دي. د افغانستان استخبارات وایي چې لوړاندې په 209 شاین قلوردو کې د برید پاړه معلومات له مسولینو سره شریک کړي وو. خو دفاع وزارت وایي په دغه پیښه کې به پړو کسانو ته درنه سزا ورکړل شي.
در هر قسمتی که کسی مسئول باشه یا غفلت کرده باشه به با دو مورد تحقیق میشه و با اونا تشخیص میشن، ممکن برای اونا سخت‌ترین جزا تلقین شه.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي په شاهین قلوردو کې د شوې حمله په تړاو تر ډېره دولت پړ دی.
څو وخت پورې به موږ دا قرباني وکړو؟ تر څو وخت پورې به تسلیت وایو؟ تر څو وخت پورې به فاتحه اخلو؟ آیا دا د شو مدیریت ضعف نه دی؟
د پاکستان صدر اعظم هم په بلخ کې د شوې برید په کلک ټکو غندلای دی. په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره پل ملټوي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان استخباراتو په 209 شاین قلوردو کې د بریټ پاړه معلومات له مخکې څخاړوند مسولینو سره شریک کړي وو. یوې معتبر امنیتی سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې په دې اړه څو ځلې معلومات شریک شوي وو او دغه بریټ د مخنیوي لپاره باید لوړاندې تدابیر نیول شوي وای. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان استخباراتي بنسټونو د بلخ ولایت په 209 شاهین قلوردو د جمعې ورځې د بریټ پاړه معلومات لرل او دغه معلومات د یاد قلوردو له مسولینو سره سوار شریک شوی هم وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د یک شنبه پورس د نوم نخودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دغه معلوماتو کې حتی تر دې پورې هم ویل شوی و چې بریټ خای د شاهین قلوردو د سرتیرو د ډوډۍ خوړلو په وخت کې وشي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي ورته پخوانی او ترسره شوو حملو ته په کتو باید د شاهین قلوردو مسولینو د دغه بریده مخنیوي لپاره تدابیر نیولې وای. لاړلې د کورنۍ چار وزارت په خنیم رسیال میرزا محمد یارمند د یک شنبه پر از رادیو ته ویل چې د قلوردو مشانو ساتونکو او نوکریوالانو په دې برخه کې غفلت کړی دی. د په خبره د قلوردو داخل ته د بریدګرو مخنیوي نشونه نه وو. کچری یو کس له 100 متر څخه روان وای نو خپل رینجر باید درولې وای او خپل ټول امکانات او وسلې به په موټر کې خوي او د ایوی درشې سره به نو کړولې ته داخل شوی وای. نو کړولې به هغوی په نخ کړی وای او لاغه ورسته چې په دې پوښي وای چې د قلوردو منسوبین دینو داخل ته به ورته اجازه ورکړي وای او هغه نه پرته باید په همغه ځای کې تر هدف لنینی ول شوی وای. خو د قلوردو مشانو نو کړوالانو او د ګرنیزون منصبونو ټولو غفلت کړی. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې پورز یو شمیر وسلوالو طالبانو د ملي اردو د نقلیه وسایطو څخه په استفادې په دې پلمه چې ناروغ لري غوښتلې چې شاهین قلوردو ته داخل شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره کله چې د قلوردو په دروازه کې امنیتي ساتونکو غوښتل له هغوی نه وسلې واخلي دوی پرې برید کړی او قلوردو ته ننوتل. د شاهین قلوردو یو مسؤل چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې په دغه پیښه کې نږدې 130 تنه وژل شوي او له 80 زیات پیاندی. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د دغه پیښې د سرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبه پر ورځ ازر لري تو ویل چې کاچیر استخباراتي معلومات لا پیښې وړاندې شاهین قلوردو رسیدلې وي نو د موضوع به هم وسیړل شي. دغه په خبره کاچیر د قلوردو مسولینو د دغه معلوماتو په تړاو بے پروايي کړې وي نو ورسخه به پښتنې او ګربېګنې وشي. دو درې کمیسونونه جوړ شوي او د مسلې په اړه به څېړنې او پوښتنې وکړي. په هره برخه کې چې څوک مسؤول وي او یا یې غفلت کړی وي څېړنې ترې کیږي او دغه کسان تشخیص کیږي او ممکن ورته سخته سزا ورکړل شي. په 209 شاهین قلوردو باندې بریټ په ولسی جرګه کې د خلکو د استازو غوسه هم را پرولې. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی د یک شنبه پر ورځ ازر رادیو ته ویل چې د دغه جرګې د کمیسونو د مشانو د پریکړې مخې د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قلوردو قومندان او د کشفي او استخباراتي بنسټونو مسولین د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته استجواب شوې دي. دغه په خبره کې د یادې پیښې په تړاو د مسولینو ځوابونه د ولسی جرګې د استازو د قناعت ترلاسه نه کړي نو په بل قدم که با لومړی درجه امنیتی و دفاعی مسئولین استیزاشی. واصل وصال از رادیو کابل.
برای قدر منوریدون که بیا هم پا امدی موضوع که تمکیه و در افغانستان مشان و جرگه پا شاهین قلوردو که در شوی حمله پتراو تر دیر دولت پر بولی وایی چه در حکومت دنه ندیر استونز و ورد حملو تا زمینه برابر کرده. در دغه جرگی غرو در یک شنبه دورز پومومی غونده که تینگار و کرد چه که در دولت پا بدنه که لازم اصلاحات را منسته نشی در توتریخ پالی ختمول سخت کرده. یوسف خان زادران پا دیاره جزیت لری.
په 209 شاهین قلوردو د شوی حمله ورسته د افغانستان مشرانو جرګه دولت ته د ملامتۍ ګوته نیسي وای چې د مدیریت زو په افغانستان کې بې‌ثباتي زیاته کړې ده. د دغه جرګې غړو د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې کاوه چې په تیر کې د وسلوالو او حمله کوونکو نه مجازات او د حکومت دننه د غفلت کوونکو په اړه جدي نه اقدامات د دې سبب شوي چې د وسلوالو حمله د دفاعي ځواکونو تر مرکزونو ورسیږي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله د سناتورانو لګنو انتقادونه او اندېښنو وروسته وویل
غفلت، بې کفایتي، عدم مدیریت سالم، اختلافات درونی رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله سیاسیون و زورمندان در امور نهادهای امنیتی و دفاعی، وجود افراد نفوذی و ستون پنجم در داخل نظام و عدم مجازات عاملین و فرهنگ مافیات، این از عواملی است که متاسفانه در استمرار و در تکرار حوادث در کشور عزیز ما طوری که شما فرمودین نقش داره.
د مشرانو جرګې غړي لاغې وروسته د اندېښنې ښیي چې وسلوال طالبان د جمعې په ورځ په بلخ کې د شاهین 209 قلو اردو ته په ننوتلو بریالي شول. د مشرانو جرګې اداري هیئت د امنیتي او دفاعي چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو په څلور ساعته دغې حمله کې 130 سرتېري وژلي او شاوخوا 16 نور یې ټپیان کړي دي. له دغې حملې یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه د بلخ د دادي ولسوالۍ ته چېرته چې دا قلو اردو واقع ده ولاړ. افغان چارواکو ژمنه کړې چې د پیښې له څېړلو سره سم به تصمیم نیسي او حکومت به دا جنایت بې محاسبې نه پرېږدي. سناتوران بیا له دې وړاندې د ورته امنیتي پیښو په اړه د حکومت په ژمنتیا شک ښیي، وایي چې تر اوسه د هیڅ کومې پلټنې نتیجې نه دي روښانه او نه هم له پیښې وروسته حکومت بیا خپله ستراتیژي بدله کړې ده. دوه سناتورانو رڼا ترین او زابل زابلي په دې اړه وویل:
په داسې بد حالت کې چې دغه درې نفره چې باید د ولسي جرګې د خوا څخه یې د عدم اعتماد رایه اخیستې وای، متاسفانه رئیس جمهور په خپله د دفاع وکړه او هغه خاینو وکیلانو هغه ته داسې رایه ورکړې ده، لعنت پر هغو باندې. که دغه خاین وکیلان نه وای، دوی خپل هغه $3,000 نه وای اخیستې، نن به ولې دا وطن بیا په دغسې وینو کې فیصله غوټې والې؟ اصلي کار دا نه دی جناب رئیس صاحب، د دې موضوع حل دا نه دی چې رئیس صاحب جمهور لاړ شي هلته وایي کمیسیون جوړوم. لکه څنګه ستاسې پوښتنه په خپلو خبرو کې وویل، تر اوسه پورې که کم کمیسیون هغه واقعیت معلوم شوی دی بدون دې چې خلکو ته درواغ وایي.
بدبختانه په موږ کې داسې یو بوټ پاکي نن رواج شوی ده چې کله مسؤولین غوښتل کېږي که یو نفر ورباندې انتقاد کوي، لس نفره برس راوړي د کور څخه د هغوی بوټونه برسوي. دغه نن ورځ په نظر کې نه نیسي چې تر څه وخته پورې به موږ دا قرباني ورکوو، تر څه وخته پورې به تسلیت وایو، تر څه وخته پورې به پاتی اخلو. آیا دا د ښه مدیریت ضعف نه دی که موږ په دا ارګانونو کې، په دې مسؤولینو کې، په دې جنرالانو کې، په دې مدیرانو رئیسانو کې، په دې قومندانانو کې موږ ښه مدیریت ولرو، ولې به نن زموږ بچې قتل کیږي؟ ولې به د مسجدو د توامخانې څخه قتلګاه جوړیږي؟
له دې وړاندې افغان چارواکو بیا بېشمنه کړي هغه څوک چې په خپلو وظیفو کې غفلت کوي، په مجازاتو یې رسوي او په ټوله کې په لویو او امنیتي موضوعاتو د هیواد د مشرانو او چارواکو ترمنځ هیڅ اختلافات نشته. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته د خپل تیرې ورځې د سفر په ترڅ کې د 209 شاهین قلو اردو له چارواکو غوښتي چې تر څو پر دې قلو اردو د جمعې د ورځې د غچ اخیستو لپاره پر وسلوالو مخالفینو خپلو نظامي حملو او عملیاتو ته قوت ورکړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ مزار شریف ته د خپل سفر په ترڅ کې پر 209 شاهین قلو اردو د حمله د غچ اخیستو په مقصد ویلي چې شمارزون کې د افغان پوځیان د وسلوالو توریستانو پر وړاندې خپلو حملو او عملیاتو ته زور ورکړي. د 209 شاهین قلو اردو ویان نصرت الله جمشیدی عزیز راډیو ته په خبرو کې ویلي چې ولسمشر غنی بلخ ولایت د تیرې ورځې د سفر په ترڅ کې د دفاع وزارت او د 209 شاهین قلو اردو د چارواکو ګډه ناسته جوړه کړه او افغان ځواکونو ته یې وظیفه وسپارله چې بې له هیڅ قید او شرط څخه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خپلو حملو ته قوت ورکړي. جمشیدی وویل: د 209 شاهین قلو اردو دی ول وړپوړي چارواکي په قول چې وینه وختل نوم یې واخیستل شي. تر دمه د وړمې ورځې برید په ترڅ کې چې د 209 شاهین قلو اردو جومات یې هدف وګرځوه، 138 تنه وژل شوي دي او 68 تنه نور ټپیان دي. سرچینه وایي د یاد برید په ترڅ کې اکثرا د تعلیمي کنډک سرتیري وژل شوي دي او دا چې ګڼ شمېر د دریو انتحاري حملو په پایلو کې وژل شوي، د هغوی د ډېریو د هویت تشخیص ستونزمن دی. د قلو اردو په روغتون کې معذفو ډاکترانو عزیز رړو ته ویلي چې په وژل شوي او یا هم ټپیانو کې هیڅوک له بلخ ولایت څخه نه دي او د مړیو اکثریت شمېر د ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي برابروي. د شاهین قلو اردو رئیس سرکن عبدالرؤف محتاج وایي چې پر قلو اردو د بریدګرو شمېر لس تنه و چې درې تنو یې ځان وژنه وکړه او اووه تنه نور په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. ذبیح الله د 209 شاهین قلو اردو یو سرتیری دی چې پر دې قلو اردو د تروریستانو په برید کې سخت ټپي شوی او د بلخ پوځوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دای له چارواکو غواړي چې د یادې حملې اصلي عاملین وپیژني او مجازات یې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
یاره ټول تا ملتم یو نیم سر شهیدان ګړي فارون دې ظالمانو یو نیم سر مسلمانانو له منځه وړي. جمعه مبارک ورځ وه چې دې کار څېړنه باید وکړي. څه څوک چا راوست او چېرته راغلي ول په چا راوستل دغه نه بندي کې ونه ښایي ګټاره کې وزړی سړک پسر دا اعدام شي. باید
دا لومړی ځل نه دی چې له پوځي جامو څخه په سفرې توریستان په بلخ ولایت کې پر یوه دولتي او نظامی مرکز باندې حمله کوي. تر دې دمخه هم په بلخ ولایت کې د دولت مخالف وستوالو د نظامی جامو څخه پر استفاده د بلخ پر استناف سارنولي او پر امنی قمندانې دا ډول حمله کړې دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په هلمند کې هم دینی عالمانو او مدني فعالانو پر 209 شاهین قول اردو برید په کلکو ټکو غندلی دی. د هلمند دینی عالمانو په بلخ کې د وژل شویو سرتیرو فاتحه واخیستله او مدني فعالانو بیا په یو بل احتجاجي حرکت کې د وسلوالو د جمعې د ورځې برید وغند او د حکومت څخه عاملینو ته د سختې جزا غوښتنه وکړه. زموږ همکار دغه دواړو پروګرامونو ته ورغلی او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی دی.
د شهر یو شمیر دوکانونه او مارکیټونه تړلی دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی. د ولایت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزی جمعې جماعت کې د وژل سو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلې ډلې خلک راځي. د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشی په تنوی د وسلوال پوز پر انجرو موټرونو کې په بلخ کې 209 شاین کول اردو ته ننوتل. د کول اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزې وکړې. تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ جوړ بلواړول. د همدې عمله حکومت د یک شنبه په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دینی عالمان وای د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وجل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا تیښه چې سوي ده د خلکو د اسلام په نوم کړې پر مسلمانانو باندې کړې په داس حال کې کړې ده. نو د جمیل مون چې څوک یې هغه باندې تجاوز کول په ائمه 40 د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار څوک کوي. غلط کار کړی دی، حرام ناروا کار کړی دی.
هیڅ انسان این عمل را تایید نمی کنه، هیڅ بشری این عمل را تایید نمی کنه. این عمل ها رو وقت آدم میبینه اینها دسیسه توطئه دشمنان اسلام بر علی مسلمین هست.
د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې څلور تنو د کول اردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشتو راهیسې په 209 شاین کول اردو کې دنده ترسره کوي.
مرګ د دشمنانو، مرګ د افغانستان پر دشمنانو، مرګ د افغانستان.
د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یو احتجاجي حرکت په ترڅ کې د ملي اردو پر 209 شاین کول اردو د وسلوالو برید چې ګڼ شمیر سرتیر پکې وژل شول وغند یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دنده کې غفلت کړی وي.
دا یو وحشت دی، دا یو دهشت دی او دا څه معنی لري چې شعار پلا یو پیښ کیږي او موضوع دغه سپاتیږي، موضوع نه چړل کیږي، د ملت سره فایل نه شری کیږي
او هر چا چې د دې پیښ تر شا لاس ته هغه باید ونیول سي. د پرولپور چارواکو باندې ځخ کوم، پر رئیس جمهور باندې ځخ کوم چې دغه قاتلین، دغه د وطن دشمنان، دغه د اسلام دشمنان چې زموږ سربازان زموږ اردو شهیدان کړل، مجازات سي، مجازات غوړو دی ویل مندي په صفت باندې د دوی د قاتلین دی بعد قانون منګول ته وسپارل
ول کیږي. د وسلوالو د دغه بریټ پاره چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاین کول اردو ته لوړان دي خبر ورکول شوی. حکومت هم د پیش پاره د تاکاتو د دوام خبر ورکړی دی. د وسلوال پوز په کول اردوګانو او قرارګاو دغه ډول بریډونه نوې خبر نه ده. درې کال وړاندې شاوخوا شل تنه ځانمرګي بریټ کوونکې د هلمند په 215 میوان کول اردو نه وتل دوی ورځ وجنګیدل چې په پایله کې د 13 ځانمرګو په شمول د ملي اردو یو شمیر سرتیرو هم ووجل سولو. د کول اردو ځینو تاسیسات هم زیان ورسېدل. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
قدرمنو اوریدونکو، په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په شاهین 209 قول اردو کې برید په کلکو ټکو غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي خودلې. د پاکستان صدر اعظم په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به له افغانستان سره د دې خبره د ګډ دښمن په مبارزه کې هر ډول همکاریو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې خلک نن د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکوي. دا په وروستي څو لسیزو کې د فرانسې لومړی انتخابات دي چې د نتیجې اټکلې خورا نامعلوم ښکاري. او د پاریس دی پولیس افسر د وژل کېدو له هغه پیښې یوازې څو ورځې وروسته ترسره کیږي چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د فرانسې حکومت د پولیسو او پوځ زرګونه سرتیري د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف کړي دي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په ټوله فرانسه کې د رایو څخه باندې 15,000 مرکزونه نن د سهار په 8 بجو پرانستل شول او فرانسویانو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ولسمشرۍ د هو انتخاباتو په دوهم پړاو کې د رایو ورکول پیل کړل چې ښایي د اروپای ټولنې د راتلونکو او د روسیې او لویدیځ د اړیکو په ګډون د فرانسې د اوسنی جیوپولیټیک موقف لپاره د ستر بدلون په معنا وي. د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې یو پولیس افسر په هغه حمله کې ووژل شو چې فرانسوي چارواکو تروریستي پیښه وبلله. د پیښې د یولسو کاندیدانو ترمنځ په روانه سیالۍ کې د تروریزم او امنیت مسله خورا مهمه کړه. د فرانسې حکومت د دې انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیسو 50,000 او د اردو 20,000 سرتیري موظف کړي دي. په فرانسه کې د هغو حملو له کبله چې له 2015 کال راهیسې له 213 زیات کسان وژلي تر اوسه بیړنۍ حالت نافذ دی. د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د منځلارو کاندید ایمانویل ماکرون او د افراطی خلاصو کاندیدا مارین لپن له نورو مخکې دي. خو ګومان کیږي چې د می د اوومې په انتخاباتو کې چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ یو باید پکې بریالی شي، ښایي د محافظه کارانو او افراطی کڼ اړخو کاندیدان هم چانس ولري. څارونکو په دې باور دي چې د اپریل په 16 نیټه د یو پولیس افسر وژنه ښایي هغه کاندیدان برلاسي کړي چې د تروریزم ضد مبارزې او امنیت په مسایلو کې سخت دریز لري. لدی بری درسته د افراطی خي اړخو د ګوند ملي جبهه مشر مارین لپن وویل دا یوازینی کاندیدا ده چې فرانسا د اسلام پالو افراطی ډلو په وړاندې ساتلای شي. خو د نوموړي مخالفان وایي چې دا لدی حمله څخه د ځان لپاره سیاسي ګټه اخلي. د انتخاباتو د لومړي پړاو د نظر پوښتنو لمخې میرمن لپن د اقتصاد له پخوانی وزیر خاغلی ماکرو وروسته په دوهم مقام کې و، خو دا سي نخ کاری چې نوموړي به په وروستي پړاو کې لده مخ کې شي. میرمن لپین او ګوندې د اروپای ټولنې د غړیتوب او همدارس د مهاجرت ضد ډیره سخته پالیسی لري، او کدا بریالی شي نو په لویدي ځناړی کې د یوازیتوب هغه احساسات ښایي لا پیاوړي شي چې ډونالد ترامپ یې د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ تر څوکۍ او برتانیا یې له یوې ټول پوښتنې سره سم له اروپایي ټولنې د جلا کېدو تر بریده ورسول. فرانسه د ناټو مهمه غړې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ لکبله پر روسیې د بندیزونو د لګولو په برخه کې د اروپای ټولنې د یووالي ستن ګڼل کیږي.
قدر منوریدونکو، په فرانسه کې د نننۍ انتخاباتو پر اړه باندې مو په فرانسه کې له د نړیوالو چارو لمیشت کارپو اکبر وردک سره مرکه کړي. خو تاسو کولای شئ هغه مرکز مونږ د 4 بجو په خبرونه کې واوري. اوس هم اسمت ساروان مو د ساينس د نړۍ له روسیې پر مختګونو خبروي.
خبری است لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا لیتیم څخه د شیشو، د عینکو، په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. په جرمني کې میشت افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها درته وایي چې له لیتیم څخه نور څه استفاده کیږي.
مختلف موارد د استفاده لري چې له طبابت نیولې تر صنعت او دی پورې. خو ډیر زیات چې مشهور کارونه دی او ډیر زیات کاریږي هغه په لیتیم آیون بیټریو کې ده چې په لپټاپونو، موبایلونو او حتی نوې برقي موټرونو چې دي دا ټول په لیتیم آیون بیټریو باندې چلي. نه غټه اقتصادي او صنعتي کارونه په بیټری کې
له هایدرو اوکساید لیتیم د تودوخه د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو د ویلي کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کاري او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. لدی کبل چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خبريږي، په اورلوبو او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. د هایدرو اوکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي نو له هایدرو اکساید لیتیم او همدارس پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو د تولیدي صنعتونو د غازونو په افرازونو کې استفاده کیږي.
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. رحمت الله افغان لند خبر نوړاندې کوي.
د شاهین قول اردو له قربانیانو سره د غم رازی په هدف نن پټول افغانستان کې ملي ماتم ده. د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین 209 قول اردو په پیخه کې می امنیتی او کشفی ادارې په کمزورتیا تورن کړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای د مخدره موادو قاچاقبران چې په هر سویه وی وبنیول سی او سزا به او وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ولیدی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمی پلاټه کې د خود دې کار اجازه به ورنکړي. په فرانسا کې نن د ولسمشر د انتخاباتو لمړی پړاو د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. د دغو انتخاباتو لپاره چې ولس کسانو ځانونه کاندید کړي دي شاوخوا 5000 پولیس او 1000 سرتیري ځای پر ځای شوي دي. په سوریه کې د جولان وړو ته نږدې نن د سوریه پر حکومت پلو ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سختریزې ووژل سول. دا خبره د دغو ځواکونو یو چارواکي وکړه. او د امریکا او جاپان بیړیو په داسې حال کې د آرام سمندر پر لویدیس کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل چې امریکایي سمندري جزتامونه له شمالي کوریا سره د کړکیچ د زیاتوالي په ترڅ کې د کوریا ټاپو وزمې ته ورنږدې شوي دي.
لو رحمت الله افغان مننه کوم چې لړن خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمد زید اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له حقي وروسته به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د سې شنبې په ورځ په هیواد کې د کار د وضعیت په اړه یو ورځنی کنفرانس جوړیږي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې د تېر کال د اقتصادي وضعیت پرمختګونو او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه له سکتوري وزارتونو سره خبرې کیږي. پسرلی وایي چې د کنفرانس په پای کې د افغان سوداګرو شته ستونزې او وړاندیزونه له حکومت سره شریکیږي. د افغانستان د کرنې وزارت د بڼوالۍ د پراختیا د برخې مسؤلین وایي چې په روان کال کې په تخار ولایت کې د 800 میوه لرونکو باغونو کار بشپړ شوی. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ د پراختیا مسؤل غلام محمد میاخیل نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه احداث شوي باغونه د ټولګټو پروژو لخوا د 50 میلیونه افغانۍ پر ارزښت جوړ شوي چې نن بزګرانو ته د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شول. تخار یو کرنیز ولایت دی او د اکثرو خلکو ژوند د کرنې، مالدارۍ او باغدارۍ پورې تړلی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړې 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2190 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاتدا سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 633 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتنندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با واکسیناسیون و انواع مختلف واکسین صحبت میکنیم، چون این هفته تجلیل از هفته جهانی واکسین است و این در تمام جهان تطبیق میشه. و ما هم از طریق همین برنامه از تمام خانواده ها خواهش میکنیم که اطفالشان را در مقابل امراض کشنده و امراض ساری و چیز واکسین بکنن. خب شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد حارف حسنزه متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این گزارش را که در مورد واکسیناسیون تهیه شده با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و بارزشی است که به وسیله آن و با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. احمد جان نعیم‌الدین پالیسی وزارت صحت عامه می گوید تا کنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت واکسین تهیه کرده است. آقای نعیم در رابطه با شیوه تطبیق واکسین چنین می گوید:
تطبیق واکسین یکی از آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه ها برای جلوگیری از ابتلا به امراض معیوبیت ها و مرگ های ناشی از امراض قابل وقایه با واکسین می باشد. برنامه روزمره تطبیق واکسین تهداب طب وقایوی و صحت همگانی را تشکیل می دهد.
دکتر احمد جان نعیم میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیاب در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران متخصص، تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاه‌سرفه، انفلونزا، زردسیاه، سینه‌بغل، سرخکان و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه نموده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. معین پالیسی وزارت صحت عامه همچنان می‌گوید بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان سالانه 2 الی 3 میلیون طفل با تطبیق واکسین از مرگ نجات می‌یابند.
این خدمات که از روزهای اول حیات یک طفل آغاز می‌شود شانس زندگی صحتمند را برای وی از همان ابتدای حیات مساعد می سازد. به اساس آمار سازمان صحی جهان با تطبیق واکسین ها سالانه 2 الی 3 میلیون طفل از مرگ نجات می یابد و در صورت بهتر شدن پوشش واکسین ها می تواند حیات 1.5 میلیون طفل دیگر را هم نجات دهد.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا ساخته و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. خب شما هم اگر کدام سوال دارین در رابطه با واکسین میتونین با شماره های 0700 822 755 و 0799 2035 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک بسازین و همچنان همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی از طریق فیسبوک به شکل زنده هم نشر میشه و شما میتونین نظریات و پیشنهادات دانه اونجا بگذارین تا دکتر صاحب به شما پاسخ بگوین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین معلومات بدین که چطور باید تطبیق شود و در مقابل کدام امراض است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از رادیوی آزادی، موفقیت برای شما و شنونده عزیز، صحتمند میخوایم. پروگرام واکسینیشن طوری که در گزارش هم گفته شد یکی از ارزشترین پروگرام هایی است که در سطح دنیا معلوم دار است و از جمله در افغانستان هم نتیجه بسیار خوب داده. وزارت صحت عامه یکی از پروگرام های بسیار موفقش موجودیت واکسینیشن بسیار فعال است که سالانه بدون وقفه بر اطفال داده میشه.
سلامت باشین، بفرمایید.
بله، خود واکسین در حقیقت مواد است که در لابراتوار تهیه میشه و بالاخره به شکل زرقی یا از طریق فمی به مریضات تطبیق میشه نظر به انواع مختلفش و این در حقیقت معافیت عضویت طفل در مقابل امراض بلند میبره، یعنی که اطفال با تطبیق از واکسین مصاب مرض نمیشه ولی خودش باعث تولید مرض نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چند نوع واکسین است و بیشتر کدام امراض را وقایه میکنه؟
تقریبا اگر نقطه نظر عدد بگویم 9 امراض کشنده اطفال در افغانستان واکسین داره و خود انواع واکسین اگر بگویم 2 نوع بسیار مشهورش که تهیه میشه او به شکل واکسین، یکی واکسینشن شکل فعال است و دیگهش واکسینشن شکل غیر فعال که ما او را اکتیف و پسیف میگیم. در شکل غیر فعالش واکسینشن اونقدر دوام نمیکنه، مو خود معافیت در حدود 3 الی 4 ماست، ولی در شکل فعالش میتونه تا آخر عمر دوام بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. پرسش های دیگه ایم است که باز مطرح میکنم. آقای سید اکبر از ولایت هلمند. سلام علیکم سید اکبر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
مننه در اکبر صاحب تیمی دارتنونه که در واکسین سیر جوریده پا کم دولتی جوریده یا در علمان خلق احسر پا دیه پوییده نوی دا خراب دی دا سر کم دی دا واس پا کم ملک جوریده دا دقا دا پارک مانا معلومات را کی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، بسیار سوال خوب مطرح کردن. اکثریت خانواده ها می نظر دارن، شما بفرمایید بگویید.
دیر گران رور سید اکبر خان ده هلمند نه دیر که سوال ده مطرح که گره ده افغانستان پا حکومت که دولت که ده مکتاس وطن که دیر حقه شوان چه استفاده که و مثلا خوراکی موادی یا دواگانی دی یا لباس دی نظر پا شرایطی چه پا افغانستان که مساعد ندی ده خارج وارده و مثلا ده مکتاس پوشاک یا خوراکی موارد طول ده خارج را وارد دیگه. پنده جمله که دوا و واکسین هم پا نور ممالک که تولید دیگه او بیا افغانستان ترازی و تدبیقی واکسینونه اکثرا تحت نظر ده سازمان ده صحی جهان که یو دیر معتبر جهانی سازمان ده تیبی ده اقل تا دیگوت نظر لانده خریداری کیگه او ده پشکل ده رایگان یا کمک موقع ممالک تا چه دوی غریب دی چه پا جمله که افغانستان هم شامل دی دلتا رازی و تا کنترول لانده او بالاخره خلق تا پشکل ده مجانی ورکول کیگه. دا چه حال تا دست مفکوره موجوده ده چه واکسین نقص کهی په هیت شکل ده نده. ما پا اول که ویچه واکسین هست دول نقص نداری، ده فقط ده ماشوم مقامت مقابل ده امراضو که زیاده ای او پزمین که باعث ده تولید مرض نکیگی. نو ده مفکوره باید مقتاسه ده خپل و فامیلو و ده قریه نورکه که هر وقت چه ده واکسین وقت را رسیگی باید خپل ماشومان واکسین تمالیفی.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما قاری عبدالحد از ولایت تخار روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
خانم ندا سلام علیکم. خوبه ناز خوب هستم. خیر و خیر هستید.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین. خوش آمدین به برنامه. بفرمایین.
تشکر. زنده و سلامت باشین. شما کامیاب باشین. یک سلام خاص خدمت دکتر فازنزی. امیدوار هستم جور صحت من باشه.
تشکر.
زنده باشین. جناب دکتر محترم ما یک سوال از شما داشتم. سوال بخدا میخوایم قسمی مطرح بکنم که شما در خدان اول در باره سوال اول من که نه از واکسین ها بود فکر بکنم معلومات کافی را کردیم که پاسخ ما البته پاسخ سوال خدا گرفتیم. سوال بعدی ما مانده که را میخواستم از شما قسمی مطرح بکنم و این است که اگر یک کسی مثلا شامل یعنی 12 واکسین مثلا یک کسی که مثلا بزرگ سال است اولان سوال برا قسمی جواب بدیم را کردیم که همی کسی که بزرگ سال است شامل همی 12 واکسین میشه یا خیر یکی دوم از این که مثلا کسی یا مثلا زردی نداشته باشه یا مثلا سرخکار نباشه همی تکلیف ها را نداشته بخاطر علاج واقعی قبل از وقوع همی واکسین ها را اگر بکنه نقص نداره اگر میشه در بارش معلومات.
تشکر قاریسا، بسیار زیاد تشکر. اول بسیار خلاص ما باید بگویم که واکسینشن بر اطفال کمتر از 5 سال تطبیق میشه و بخاطر از یک دلیل داره که اطفال در مجموع مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال یا مقاومتش در مقابل امراض نسبت به یک کسی که جوان است یا نسبت یک کسی که از جوانی هم بالاتر سن داره بسیار زیاد پایین است و این امراض به مخاطر به نام امراض کشنده اطفال یاد میشه. و اطفال اگر ما بر شما یک احصایه بتم شما شاید یقینتان بیایی که گپ درست است، هر سال در حدود 4 الی 4.5 میلیون طفل از باعث سینه بغل و بالاتر از 5 میلیون طفل در جهان از باعث اسهالات فوت میشه. به میشکل اگر ما سرخکان بگیریم و امراض دیگهش این کلش در اطفال باعث مرگ میشه. از خاطری واکسیناشن صرف برای اطفالی که کمتر از 5 سال است. برای کلانا صرف یک واکسینی که برای مادرای حامله تطبیق میشه و به نام واکسین تیتی یاد میشه که خدای نخواسته مادر مصاب تیتانوس مانوس نشوه د وخت حاملگی تطبیق بشه، د غیر ازو این واکسین صرف برای اطفال است.
سلامت باشین. و گفتن کسایی که سرخکان و زردی و چیز نداشته باشن اطفال، اگر قبل از اون واکسین شون مثلا بشون
اصلا پروگرام واکسینشن نمیست که قبل از اینکه به مرض مبتلا شوه باید واکسین شوه. واکسین در حقیقت مقاومت عضویت که میگیم، اگر به زبان بسیار عامیانه بگویم، ویست که در مقابل داخل شدن میکروب یک مقاومت در عضویت پیدا میشه. مقاومت به معنی ای که میکروب باید از بین ببره و واکسین اونم وظیفه را اجرا میکنه. هر وقت ما واکسین تطبیق میکنیم، معنیش است که اون مقاومت ایجاد شد، یعنی اگر اصطلاح بیخی عامیانه بگویم، یک قوای مسلح بسیار قوی داخل وجود ایجاد کردیم که اگر هر وقت دشمن مداخله میکنه در وجود، باید او از بین بره.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالقهار وطن دوست از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم وطن دوست. سلام وطن دوست یک کم بلندتر صحبت کنین، سوالتان گرفته نشد.
ما ویلی خود روز مقاق دلی
آل صدایتان درست شد، آل بگوین.
ما ویلی که در حکوم کم مرزون هم چی در واکسین و تکیهی که در کرتا ایمیدون که بگوه تکیهی رو بیزن و
دیر که دیشی دوغ مرزو صرف نمونه زرتا واخلا، مثلا ده گزند مرز ده چه دیر خطرناک ده، یا ما شما وجنی یا اتاخر دوم را مایو بیوی. سرخکانه چه دیر کشنده ده و دیر ساری ده، تیتانوس ده ما شما نو، دفتری مرز، شنه توخلی، توبرکلوز او دو نواده سینبغل او تور زیره. چې در ټول هغه تنوان دی وژون کیو امراض د اطفال راځي، تقریبا نه مرض دی چې دغه امراض په ماشومانو کې د واکسین په واسطه کنټرولیږي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک البته خانزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم کریم محترم. سلام من خدا به شما و دکتر صاحب محترم تقدیم می‌کنم.
تشکر. بسیار زیاد خوش آمدین. شما شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایید.
سوال ما دکتر صاحب محترم که سوال فکر واکسین اگر یک نفر واکسین نشه، یک مریض به 300 از آن نفر از گفته خود از اینا مکروب از سرایت میکنن، دیگه وقتی که این رقم از این که چرا از 100 نفر طفل که هست داتش واکسین میشه 90 تای دیگهش میمانه، ولی اینا هم واکسین 100 تا مانده که واکسین سر تاسهی هسته، ولی اونان میرن به یک خانه میره به ده خانه دیگه نمیره، اثر خود پیر میکنه دیگه نمیره. ما دکتر بحثه که شما یکقدر جدی مرض جدی هم گرفتن، ولی کمپاین هم میگن سر تاسهیه، ولی واده هم میتون به واده خود هم وفا نمیکنن. چی رقم سر تاسهیه که زیاد مردم از یه واکسین استفاده کرده نمیتونه دیگه، وقتی که یک نفر بومانه، یک طفل بومانه می افغانستان هم یک شار میره و یک جای میره، اگر این میکروب شارا
بله خونزاده
پس همین برای مرز گرفتار
میشه. من رسیدم خونزاده صاحب. پروگرام برای عام است، یعنی هیچ طفل باید از این واکسین نمانه، ولی متاسفانه در یک تعداد محلات است که امکانات رفتن همون کسی که واکسین میکنه یا همون تیم واکسین در اوجه موجود نیست، مثلا شرایط جنگ است یا اجازه نمیتن که در اوجه در ساحه واکسیناتور داخل شوه. اگر در ساحه شما همیت یک مشکلی که جنگ نیست ولی آرامی است، باز با وجود آرامی واکسینشن نمیشه، ما امیدوار هستم که نمبر تلفن تا خانزاده صاحب برای ما بتین، انشاءالله که ما به اون محلی که این پروگرام تطبیق میشه برای مسئولینش خواهد گفتیم که چرا این واکسین تطبیق میشه. در غیر از او هیچ استثنایی موجود نیست، در کل محلات باید این واکسین تطبیق شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر با حق ملفان از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو تو دکتر صاحب سلام
وایم. سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
زما پوښتنه حوال ده چې آیا واکسین په کوم کال کې ایجاد شول، او بله دا پوښتنه مې ده چې واکسین په کوم مملکتو کې ولې نه جوړیږي؟ او بل درېما پښتنه نه ده چې زیات خلک کوي چې کوم کوم شومان ته وکسین ورکړل شي هغه کې بیا خو خشات دې تیګه اقتصاده کړو.
دا خره خبر دې مو اونر وېده تا کوم کال کې جوړ شوی والی په داخل کې نه جوړیږي. دا درېما خبر څه و؟
درېما پښتنه ده د تاسو چې کوم خلک د شومان ته ځکه وکسین نه ورکړي چې پدې کې خو خشات دې تیګه دا خبره
څه شي دې تیګه خواهی شاید زیادی دیگه. سیده اقمل صاحب جواب وار وکه دست فکس ما تا معلوم نده چه کم کال که تولید خود نده. ما ده پر دکتره که مثلا ده ما دو دیش کاله پا اطفالو که کیگی ده دو دیش کاله ده مخم یو تعداد امراض چه مثلا ده مو پلارو نیکگانو تیر کردی و پو جمله که مثلا چی چک مرز و پا در دیر شو کالو که مانه دیلی دارم مانه ایداده چی در چی چک دیر تا مخه یعنی چلویخ پنزوز کاله دی مخه دی دو واکسین موجود و در تطبیقی ده. نظر پا دو تاریخ چی سره اولوانی مثلا پا جنگ دوام دو جهانی اول که سربازانو تا در واکسینون تطبیقی دلی دینا مالی میگی شاید یا در شروع دی واکسین دیر پا خواهی مثلا اویا اتیا تا سل کاله دی مخه در چی ولی پا افغانستان که نتولیدیگی ما دی وقت هم ووی چی دی مگو تازه طول شایان پا اصطلاح دی خارج دی مثلا که مگو تازه بوت اغندو شاید چینایی وی او که کالی اغوندیم پم ده شکل اوړم دی بیرون ندی غوړیم دی بیرون ندی. نو دوی خاطر واکسین هم دلته امکانات نشته مگر زده تاسو موافقیم چې که امکانات موجود وي تا باید وزارت صحت آمد زمینه مساعده که چه در واکسین پا داخل کرد. مو قبلا لس کاله یا پینزه لس یا شل کاله دی مخه یو ریاست لاره پا نامد ریاست واکسینشن که اقل تا هم سیروم تولیده لاره هم بعضی واکسینون. متاسفانه چه جنگو طول شدن دی بین لاره امیدوارم چه پاینده که در کار باشی.
سلامت باشین دکتر سه برادر ما محمد از ولایت فراری خط هستن. سلام علیکم.
سلام خیره.
تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتان رو بگوین. بله بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. تماسشان قطع شد. دکتر صاحب قسمی که پیشترم دوستای ما اشاره کردن که در بعض ولایت حتی فامیلا مثلا یک دید نگاه دیگه برای واکسین دارن، میشه شما درباره از یک کم بیشتر برای مردم آگاهی بتین تا تشویق شون اطفال شون در همین هفته که واکسیناسیون است تشویق شون تا اطفال خود واکسین بکنن؟
یک کلمه تشویق خویی است که ما به صفت یک دکتر برای شما بالکل اطمینان میتونم که ما و هم اولادای خود واکسین کردیم هم نواسای خود. یکی و دوم تمام اعضای فامیل خود گفتیم اگه بیادرزاداست اگه خوارزاداست که شما تشویق باید شوین به یک واکسین باید نمانه و یک تبلیغ است که به جای نیست و به جای است. بنان ما برای همه فامیلا بر هر اعضای خانواده های محترم اینه میره گفته میتونم که با مجرد تولد شدن طفل برای از اینکه واکسینشن از روز اول تولد آغاز میشه از او جمله تطبیق واکسین بی سی جی است که یک مرض بسیار کشنده توبرکلوز محو میکنه. برای فلج اطفال در روز اول دو قطره به دهنش انداخته میشه و باز بالاخره در ماه چهارم و دوم و چهاردهم واکسین های دیگه میشه. بنان از روز اول تولد باید یا توجهشون به این طرف باشه که اگر در شفاخانه تولد میشه و خود به خود برشان کارت واکسینشن میندازه و اگر در خانه تولد میشن و در شفاخانه نیست و نزدیکترین کلینیک مراجعه بکنن و کارت واکسین عقد بکنن. هیچ خالی هیچ نقصی نداره ولی مفادش فوق العاده زیاد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد نبی از ولایت زابل ریخت هستن. بله سلام علیکم.
اول و علیکم السلام تاسو ته و محترم دکتر صاحب ته و ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته سلام از مال دکتر صاحب د خدای پوښتنه ده چې کوم ماشوم پیدا شي او د هغه مور و پلار هپاتایټس بي ژړی لري نو دوی ته واکسین ګټه کولی شي دا ماشوم ته؟
ډیر ښه تخنیکی سوال و محمد نبی خان د زابل نه. اول خو تاتم سلامونه ګډی دغه ماشوم مور چې وخت په تور زیړی اخته یې نو وخت چې ماشوم تولدیږي ډیره مهمه ده چې د ماشوم وینه معاینه شي. ډیر چانس لري چې د ماشوم هم تور زیړای ولیدي او کچېری تور زیړای لري نو بیا د واکسین تطبیق دوته هیڅ به فائدہ ده پته چې دا مرز اخیستای دی او کچېری مرز نه دی اخیستای او دته جوړ دی ډیر زر دی ورته تطبیق شي تور زیړی واکسین په دې خاطر چې په کور کې تور زیړای موجود دی او د تور زیړای کېدای شي نور آزاد فامیل ته انتخاب شي او کله چې مور مصابه ده اولین څوک چې ډیر زیات احتیاط کا او هغه مصابیږي هغه دغه خواند دی او په زمين کې نور ماشومان هم باید واکسین شي او دا چې زیړی مبتلا و هیڅ ډول واکسین دی سرخه هغه د تور زیړی باید ورته تطبیق نشي دا نو تیار مصاب دی هیڅ ضرورت نشته ده.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که قبلا هم دوستای ما اشاره کردن در رابطه با واکسین بزرگسالا در اکثریت کشورها ولی در افغانستان هم فکر میکنم توشته مخصوصا واکسین پولیو از این چطور از این مورد میشه هم نظرتون رو بگوین که چرا بزرگسالا واکسین پولیو میشن؟
ای خود امی ویروس پولیو که است که باعث چی میشه فلج اطفال میشه این میشه که یک شخص در دا وجود داشته باشه کل ما در دا وجود داریم ولی ما مصاب نمیشیم بخاطر از اینکه مقاومت اطفال پایین است میشه مصاب شد ولی مقاومت کلان زیاد است ولی این کلان یک کار کرده میتونه که او باعث انتقال میشه ایمو از طریق دهن گرفته میشه و داخل اما تکثر میکنه و از طریق مواد غایطه ای به بیرون اترا میشه و چون اکثرا اطراف یا در جایی که و همتنهای عزیز ما زندگی میکنه امکانات بیت الخلای صحی موجود نیست ای برای محیط مضر است به مخاطر که کسایی که پاسپورت میگیره به مالک دیگه میره باید که این واکسین تطبیق کنن و بعد از او ای به خطر انتشارش به محیط در غیر از او برای خود از یا کل اطفال هم مصاب فلج اطفال نمیشه اگه ای اطفال ما محاسبه کنیم در جمله 100 طفلی که ویروس میگیره یک طفلش به فلج مبتلا میشه دیگرها در وجود داره ولی چون مقاومتشان بلند است یا واکسین گرفته مصاب نمیشه.
دکتر صاحب در رابطه با واکسین سینه بغل میشه بگن که آیا این واکسین بزرگسالا هم میتونه بکنه یا خیر و چقدر مقاومت وجوده تا چقدر یا یک سال مثلا مقاومتش بالا میره مدتش چقدر است؟
این واکسین هم مختص به اطفال است
به
بزرگسالا نیست. یک چیز باید ما همین وقتش است که بگویم که چون در شفخانه و در معاینه خانه ما زیاد تصادف میشه که وقتی یک طفل میارن سینه بغل است باز مادرش ادعا میکنه که دکتر صاحب چرا این مریض شد
واکسین شده
این خو واکسین شده ما برشان فقط معلوماتی میتونم که سینه بغل انواع بسیار مختلف داره و در واکسین یکی از انواع سینه بغل معاف میشه که اینفلوئنزا است ولی اشکال دیگه سینه بغل چون واکسین تطبیق نمیشه میده و این یک حالت کاذب پیش مادرها بار میاره مثلا بر از وای تو فهمیدن که اگر این واکسین سینه بغل تطبیق کنیم دیگر طفل مکتی هر طفلی که سینه بغل است در پولیش باشه یا پولیش خو شوه مشکل ایجاد در حالی که گپ نیست این یک نوعی از سرخه سینه بغل معاف میکنه در غیر از اشکال دیگه امیدوار هستیم که در سالهای آینده تمام انواع سینه بغلا معاف شوه و اطفال عزیز ما از این مرض کشنده که گفتم وفیات فوق العاده زیاد داره نجات پیدا کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه روی این مسئله اشاره کنین که واکسین سرخکان اگر قبل از اینکه طفل واکسین سرخکان شوه و سرخکان بکشه یا چی عواقبی در پی داره و اگر بعد از او بکشه سرخکان چقدر سطحی تیر خواهد شد؟
طفلی که قبل از واکسین سرخکان است یه دیگه ایجاد حاجت نیست که او واکسین شوه. یه طفل خودش از باعث میکروبی سرخکان که گفته معافیت حاصل میکنه و خوشبختانه اگه این طفل نجات پیدا میکنه و مشکل برش خلق نمیکنه و خدای نخواسته فوت نمیشه تا آخر عمر دیگه معافیت پیدا میکنه معنیش ایست که یک واکسین مجانی را از میکروب به دست آورد. ولی اطفالی که بعد از واکسین سرخکان میکشه در اکتداد آلات موجود است مثلا اگه واکسین تاریخش خوب نباشه تیر شده باشه یا مقدار واکسینی را که تطبیق میکنه کم است یا در این حالت هم شده میتونه که اکتداد بسیار کم محدود سرخکان میشه ولی سرخکان ازی بسیار گذریست و مو رقمی که در فامیلا سرخکان میبینه به او شکل تظاهر نمیکنه بسیار سطحی تیر میشه که ما او اشکال را زیاد داخل شفخانه میبینیم.
دکتر صاحب پیشتر هم اشاره کردیم در مسئله اوچیچک این نداره فعلا واکسین یا هیچ نیست اصلا
تا به حال نداره
باز ای هست در بین
تفلا؟ ای چرا نداره، دلیلش ایست که ای یک نوع از ویروس است و ای ویروس انواع بسیار مختلف داره و مثل که ریزش واکسین نداره، برای از اینکه هر لحظه ای شکل و قواره خود یا طریق حمله خود تغییر میده، جن خود تغییر میده. بنابراین اگر ما بخوایم که امروز برای از این واکسین تهیه کنیم، تطبیق کنیم، یک هفته بعد او شکل نیست، شکل دیگه است.
یعنی تفلا را خود میگیره؟
تفلا را میگیره.
اینه حتما باید تفلا تیر کنه این دوره را؟
کلش نه. این اطفال را میگیره که اول مقاومتش پایین است و دوم در چهار دو برزی یا در خانه یا نزدیک خانه یا در فامیلای نزدیکشان آب چیچک است. در غیر از اگر به تماس مریض نباشه بسیار کم چانس داره که از جمله ما هم تیر نکردیم با وجودی که 60 ساله شده.
سلامت باشین دکتر صاحب، صحبت های خود باز هم ادامه میتیم. البته بعد از خبرها شنونده های عزیز برنامه صحت ادامه داره. باز هم دکتر صاحب محمد عارف حسن‌زاده در استودیو با ما هستن تا در رابطه با واکسین سوالات شما پاسخ بگویه. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان از نظیفه محبوبی میشنوید.